تو ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو وو چې قطر ته تګ ته آماده شوی دی او هیله من دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو په لټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وشل دي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وی چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردګ او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل
دی وی یو سره
څلور پنځوس تنه شهیدان لرو خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. په کابل پروان کاپیسا پنجشیر او میدان وردګ کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان اوښتی خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولي دي. ناټو په خپل ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یې په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک را وباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاک اوبه د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د قطب ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر وایي وخت یې را رسېدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون تلیفوني خبرې وکړې. د هر د خبر پاڼې په حواله اشرف غنی او ایمانویل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانویل مکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خپور کړی دی. دا نه دی ویل شوی چې د پاکستان په کومو سیمو کې میشتو افغانانو ته به دا مرستې ورسی شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغېزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې اغا سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي اغا او دغ رنګي ویس کوم دغه د ضلع اغا په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي.
و څلوېښت تنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلي تور ورباندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې په لاس لودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونهدرېږي شي د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. له بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی. او روسي خبر دا چې په بیلاروس کې نږدې 500 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس د برخې کار کوونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړې تنګه کړې ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اګست په 28 تر 260 زیات مظاهرچیان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او سجی رډو په منسنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مند دی چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو تکه خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې شمیر کارګر افغانان د کورونا له امله ایسار شوي.
نن په سلګونو مسافر د کوړ د سعودي د قطر د افات دي.
د روزګان چنار ټول وسلې لري طالبانو بندې کړې او خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي.
د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا چې نکې درې لټره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا خویندې چې مثلا پاشپاتخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړ.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې څنګه یې کورنۍ غم خوړلی شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شایي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي عطاءالله لودین آزادي راډیو ته وکړه. د عطاءالله لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته وروستی خنډ لرې کړي. تفصیل د فرشتې جلازۍ په راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکرې لپاره د حکومت د یوشت کسیز پلاوي غړی عطاءالله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاءالله لودین د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري امی بندیان او زندانیا خلاص شوه. دا بدو نه امیدوار استم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشي شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بل اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاءالله لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاءالله لودین څرګندونې په راپور کې واورېدې چې ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خنډونه به روانه اونۍ لرې شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوي بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 9 له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لست سره سم 15,000 زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د لست 320 تنه لا هم زنداني دي چې هغوی به هغه وخت خوشي شي چې طالبان ورسره افغان زنداني سرتیري آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیري به هم ژر خوشي شي.
طالبان لوري هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې ایجاد شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نن دی یعنی ورځنیمه کې هغه هم هغه زندانیان آزادي که دغه معنی له مخې لري شي زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به واوري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 نیول شي. افغان حکومت سږ کال بیا هم په کابل کې څه باندې 100 تکه خانو او جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسي خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پرله پسې د داعش ته وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د عاشورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږکال یو شمېر دغو ویر کوونکو ته وسلې ورکړل شوې ترڅو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسي وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویر کوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویر کوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل څو مشکوک کسان وپېژنو. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
موږ د محرم تر 13 پورې د اصلي هېد لرلو اجازه لرو. موږ ته د وسلې کارت هم راکړل شوی. موږ په خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټې هم موږ ته اصلي راکړي خوشاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې ترڅو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند 100 جماعتونو ته وسلې ورکړې څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سږ کال چاته وسلې نه دي ویشل شوي بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و 100 جماعتونو ته وسلې ورکول شوي. یعنې له دې ډلې په یو جماعت 3 یا 4 میله وسلې ویشل شوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي، خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړه نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالحې عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړه شامله وه. خو لا هم د مصالحې عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډېدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجي صاپي د دې هوکړې د عملي کېدو او سل ورځني بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غویی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کیږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک له سلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت ده، اصلاحات انتخاباتی او نور مسائل دا تر اوسه هم پاتې دي. ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غړي او د غړو فهرست آماده ده. همدارنګه د پولي په چارو کې دولت وزیر او د کابینې نور غړي چې تمه لرله ډېر ژر اعلان شي او دا مسله نوره حل شي.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. له ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعات او فرهنګ، د عامه روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران او تر خوا یې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یوه برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي، خو ښاغلی عبدالله عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وسنډېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافعو ته نه ژمن دي، نه یې په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړې او نه یې په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د دیارلس سوه اتاتی لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته، تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکي په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ. خو بالاخره په کور دننه د منځګړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سوله او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ یې وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 9 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربان د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورځپاڼې د چاریکار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي. طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستوالي کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې آزادې راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویټ د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد پریکی دی هم په دې شکل تاسو وکړي چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته درولې غي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټیکټونو د بایو دراټټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کلای شو چې مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوست یو مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا او همداشان فلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې رټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتي شرکتونو د ویګړې اتحادیې د ارتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټیکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه چې مقصد د چا سره بلنجار او غلا ویزه د ټیکټ نو اتحادیا چې نوی دا مصالح د څوک اوروي بل څه پوهیږي نه دغه سه پروازو کې مشکل به بل څه کې وي دغه ته اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت له لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بوسنیا کې د کورونا ویروس خپرېدو تربیر لاندې ښوونځي پرانیستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا ویروس له شره وساتل شي. د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي. دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسي کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کرونا ویروس له خطر سره زیات نه وي مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري. د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کروویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسي کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کیږي. خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکرر خلکو ته وایي چې له کرونا ویروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځشنبې په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې په دې کې برخه واخلئ. همدارس تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه له میلمنو پوښتنې وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یکشن به د شورا د ورځې لرا تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي ستونزه راپېښ نه شي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والی څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. عبد الله بارکزای له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غني د بندیانو د خوشکېدو پریکړه ولسته پرې شو ده. ولس موافقه وکړه او اصول د بندیان څنډې شي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوزیان نه خوشکوي. حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبنده آزاد کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډېر زیان اړولی دی. یو بل اوریدونکو چې دا هم خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم د خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا 145 تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي، خو دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. قطر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روزګان د چنارتو ولسوالي لاري طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا 30 کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
څکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه له سیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره سوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د یوه شپه ورځ پلی په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخکې دونی سره مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتله پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو وخت داسې ان لا پېښه سوله چې یوه عجزه باندې په یو کور کې مین دغه پټاسو بخار پټاسو دا بخار د عجزې خوش کړې وې. دا داسې ان په پټو کې خلکو راخیستې وې لای بېرته وګرځول هغو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کشنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کشنی باندې مړې سولې یاره تقریبا دغه ولس
طالبان وسلوالو طالبانو لار تړلې ده. موږ سره دونه ظلم کېږي چې زموږ کوچنیان موږ ماشومان موږ عجزې د لوږې د لاسه ژوند ورکړی دی. زموږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یوه ډبه غوړي په 300 روپۍ وه د کښنکۍ درې لټره دولت سره چې موږ ته یا موږ را وباسي یا موږ ته د لارې لکه.
د چنارتو ولسوالۍ دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو ورباندې ځکه لاره تړلې چې د دوی په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ولې ژوند کوي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې تر هغو به لاره خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ورکړه سوي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشتوالي له امله د خلکو او ښځو مړه کېده تاییدوي، خو وایي کره شمېر په لاس کې نه لري.
مشکلات ته موږ په خپلو خلو کې غټ ورور اریانه چې څنګه وکړو حکومت سره د بشر د حقوقو د یو نامات سره مو د اوازونه رسول په هر قسم څو په بازار کې مو د خپل اعتبار له مخې خریداري وکړي مسلمان ولس ته مو څه نه څه ورسول له هغه پروازونه داسې لوګلندې چې تر اوسه هغه موږ ته نه دي رسولي کامل دلته د اردو پرسونل پروت دی پرون 15 کسه دي 200 کیلو شانې ورته وړي دي دا زموږ د غلا دی په دې مجبور مو کله چې زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع کوي
ولسوال وای وسلوال طالبان تل ملکی خلق د سپار په توګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو وایي هیڅکله به په دې پلان کې بریالي نسي نوموړي وایي که مرکزي اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېدې تاییدوي کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو له امله تړلې او ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نوموړي لاملونه نه دي په ګوته کړي چې ولې یا د لارې تړلې ده د بشري حقوقو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولي په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړې د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
انتقال نور انشاءالله مخالفین سره مخورو ترسو
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې او افغان پوځیان اکمالات د حواله لارې ورته کوي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیایي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلی شئ
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې د راپورتر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو لومړنۍ اولیه کمکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښې کېږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کمکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کمکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ دا شیونه هر کور دپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي، تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو، خپله اولیه کمکونو استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ضایع نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې، د ماشومانو مور ده، هغوی ترې استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور دپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې سهارتون اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو، او کله چې ماشوم یا څوک زخمي سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو، او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصوي بیرته بیا پاسمانوي. خو زمونږ په ساحه کې دا شیان موجود نه دي چې دلته یا پاسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي. شوي
د زابل ولایت اوسېدونکي همیرا وایي: ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پېښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کمکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هره کورنۍ کې دا موجودي، او هره کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل په خپلو کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پېښې رامنځته کېږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کېږي، چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کمکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري.
نوموړی په کورونو کې د اولیه کمکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پېښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نه شي پیدا کولی. کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
زه
زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو؟ خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته وایي، د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که بکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک وي چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغوی اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه حتی تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټریننګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي، او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده، دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه، دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومې راولویږي امکان